لسو بجو دا خبرونه پیل سوا. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ملګری ملتونه غواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر بیا په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي. له خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبري کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنځشنبه کابل ته ورسید. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقه ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هانډلنګ په حق لا او بعضې نور تخنیکی کارونو په حق لا به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیه دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنځشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړی چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته وویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکارۍ او بېوزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې دریمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبې ته پلان سوي ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسیدلې. یونیسف پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول سوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خبرې کړي، خو د یو نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 1,050 مثبتې پیښې ثبت سوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لری سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لری شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لری شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړه ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبري غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندری پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی خو روسیې ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخت ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسا، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوي بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت سوې ده. د امریکا د متحده ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کیږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکي میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدماتو برنامه پلي کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسنی بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدماتو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازې د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبې په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 40 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعه خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډیر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیات شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنی په امریکا کې کنګل شو چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ نقد پیسې کمې د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده نوموړي د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ته په یو مرکه کې چې د پنځمه په ورځ خبره شو ویلي د یو د ناتو نور چارواکي د دغه تلوالې متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی موسسو په مټ مرستې ورسوي ملګرو ملتونو د روان میلادي میاشتې په پایل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامیز الکبروف وایي 3.8 میلیارډ نورو ډالرو ته هم اړتیا لري الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي د دې په خبره د نوې برنامه په چوکاټ کې به له وړو سوداګرۍ او بزګرانو سره هم مرسته وشي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ درې اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابر شي
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم یو بهرنی مسأله د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګه د فعالیت کړي را تنګه کړي ده د بیلاروس د کورونی چارو وزارت پرون ازادي راډیو د سخت دریځو سازمانونو په لیست کې شامل کړ او ماشه محل مخپټو کسانو د دې راډیو یو خبريال هم ونیو د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزادو رسنیو هم په دې ورستوي کې فشارونه زیات شوی دي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له اسد الله لودین نوري
د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ډله وایي مخپټو کسانو پرون پنځمبه د غخار کې د ازادۍ رادیو د بیلاروسي څنګه خبريال علي روز زلوويچ ونیو د بشري حقوقو د دغه ډله پر راپور کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منسک کې دغه خبريال کوړه ورغلي دي دغه خبريال داسې وخت ونیول شو چې پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د کورنۍ او چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو بیلاروسی څنګه د سخت دریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه د بیلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزاد رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت خي د محدودیتونو د لړۍ هغه مهال پیل شو چې د تیر کال په اگست کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داشچینسکی 13 جولای میاشت کې هم توقيف شوي وو کله چې دوی خوش شول دوه تنه ویل داسې معلومات ورکول شي چې د یوې نامشخصه جرمي پیښې په اړه بل هم مشکوک پاتې کیږي په 13 جولای میاشت کې د بیلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ رادیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبريالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقيف کړل د آزاد اروپا ازادۍ رادیو مشر جيمي فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بیلاروس د حکومت اقدام وغنده خاغلی فلای ویل پر حقایقو ولاړ راپور ورکونه سخت دریزی نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی د بیلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی د بیلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بیلاروس سیاستوالې سویتلانا تخانوفسکایا ګټلې خو د دوی په خبره از واکمن الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی په بیلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي اروپایي ټولنې امریکا او کلیدي لویدیزو قدرتونو تر اوسه د بیلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولې دي دغه بیلاروسي چارواکي په دیموکراسي ضد چلند د بشري حقوقو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د
آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې څرګندونې او په اړه د هنرمندانو تبصرې در اورو.